آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا امریکا غږ واشنگتن دی. نن د شنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د وري 28مه ده چې د 2018 میلادي کال د اپریل د 9 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 3 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې امریکا د چین په جنوب سمندرګي کې د چین د وروستو اقداماتو په هکله اندېښنې لري. ځینې امریکایي او لویدیځ چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په لیبیا کې د ځالو په جوړولو کې ستونزې لري، او د جمهوري او ډیموکرات ګوند کاندیدان اوس د نیویارک خواته تللي چې هلته ګوندي انتخابات وکړي او کمپاینونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي. په دې خپرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د مبارزې لپاره د حکومتي ادارې مسؤلین وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ د عالي شورا جوړېدل به په فساد کې ککړو کسانو په خلاف په تفتیش کې د لاسوهنو په مخنیوي کې کومک وکړي. په داسې حال کې چې افغانستان د سولې د کوښښونو د ناکامېدو پړه د پاکستان په غاړه، چې به خبرې سرچینې وایي فکر نه کوي چې په نږدې راتلونکي به طالبان او حکومت د روغې جوړې مذاکرات پیل کړي، او د میلینیم چیلنج کارپوریشن په نوم د یوې غیر دولتي امریکایي موسسې رئیسا میرمن ډانا هایډ وایي چې بې وزلو او جنګ ځپلو هیوادونو کې اقتصادي ودې کې حکومتداري او د قانون د حاکمیت نه پرته سیاسي استحکام او ثبات نشي راتلی. په دې اړه به تاسې زموږ د اقتصاد پوه احمد ضیا وحدت سره مرکه واورئ، خو لومړی لاسي بالو کوزینا خبرونه واورئ.
جمهور رئیس اشرف غنی د پروان په ځانمرګ برید کې د وژل شوي او ټپیانو د کورنیو لغړو سره خبرې کړي او خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. د پنجشنبې په ورځ د پروان د سیاګرد د ولسوالۍ په بازار کې ځانمرګ برید وشو چې شپږ کسه پکې وژل شول او څلېرویشت کسه نور ټپیان شول. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې امریکا د چین په جنوب سمندرګي کې د چین د وروستو اقداماتو په هکله جدي اندېښنې لري. ښاغلي کارټر چې پرون د جمعې په ورځ په نیویارک کې د آسیا پر امنیتي چارو باندې خبرې کولې، ویل چې د آرام سمندر د سیمې هیوادونه د چین د نظامي اقداماتو په هکله اندېښنې څرګندوي. نوموړي ویل چې دغو هیوادونو خپلې اندېښنې هم په عامه او هم په خصوصي غونډو کې امریکایانو ته په لوړه کچه بیان کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې سره له دې چې امریکا د چین سره یو شمېر اختلافات لري، خو واشنگټن دې ته ژمن دی چې په سیمه کې د چین د طریقې څخه کار وکړي تر څو سیمه بې ثباته نه شي. ځینې امریکایي او لویدیځ چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په لیبیا کې د ځالو په جوړولو کې ستونزې لري، سره له دې چې د تیر کال په موده کې زیات کوښښونه کړي دي، خو خبرداری ورکوي چې که چیرې داعش خپلو هڅو ته ادامه ورکړي شایي په دې کار کې بریالي شي. د وروستیو استخباراتي تخمینونو او معلوماتو له مخې اوس مهال په لیبیا کې شاوخوا 15,000 د اسلامي دولت جګړه ماران حضور لري، چې یو نیم کال مخکې دا شمیر سم نیمه و. ویل کېږي چې شایي په راتلونکي کې دا شمیر زیات شي، په داسې حال کې چې داعش د سوریه او عراق څخه خپل ځواکونه هڅوي چې لیبیا ته ولاړ شي. د ترکیې چارواکي وایي چې د وسلو د یوې حکومتي کمپنۍ یو جګپوړي چارواکي روانه اونۍ هغه مال ونیول سو چې غوښتل یې د وسلو د تولید پلانونه پر یوې امریکایي کمپنۍ باندې خرڅ کړي چې مالک یې یو ترکی دی. د ترکیه مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې مصطفی تنویدی د ام کی ای د فابریکې مشر د پنجشنبې په ورځ د مخفي پولیسو لخوا د انقرې په یو رستوران کې هغه مال ونیول سو چې غوښتل یې د یوې نامعلومې امریکایي کمپنۍ د چارواکي سره وګوري. ترکی چارواکي وایي چې تنویدی د جاسوسۍ په تور نیول سوی دی او پر تور لګول سوی دی چې د ترکیې سره خیانت کړی او د هیواد مخفي رازونه افشا کړي دي. رپورټونو له مخې تنویدی هڅه کوله چې د وسلو ډیزاین په $500,000 خرڅ کړي. په بروکسل کې د پاریس په برید کې د لاس لرلو په تور یو بل مشکوک کس هم نیول شوی دی. د بلجیم رادیو تلویزیون ویلي دي چې دا کس محمد نبی محمد ابرینی نومیږي، پولیسو نیولی دي. د برینی په باره کې دا هم ویل کیږي چې ډېر امکان شته چې دی د هغه کسي چې په عکسونو کې د بروکسل د بریدګرو سره یو ځای لیدل شوی دی. د جمهوري او ډیموکرات ګوند کاندیدان اوس توجه د نیویارک ایالت ته اړولې ده چې ګوندي انتخابات وګټي او خپل د استازو شمیر زیات کړي تر څو د ګوند نمایندي وګټي. د ډیموکرات ګوند 201 نوي استازي په نیویارک کې لري او د جمهوري ګوند بیا 15 نوي استازي په نیویارک کې لري. د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ټرمپ د ویسکانسن په ایالت کې د ماتې وروسته اوس نیویارک ته پام کړی دی چې د اپریل د 19 نیټې ګوندي انتخابات هلته وګټي. د ویسکانسن ګوندي انتخابات سناتور ټیټ کروز وګټل. د ډیموکرات ګوند څخه بیا میرمن هیلری کلینټن او برنی ساندرز هڅه کوي چې د نیویارک ایالت ګوندي انتخابات وګټي. برنی ساندرز په تیرو وو ګوندي انتخاباتو کې شپږ ایالته ګټلې دي خو بیا هم کلینټن 1940 استازي لري او برنی ساندرز 1016 استازي لري. او وروستی خبر دا چې په داسې حال کې چې د برېټانیا لومړی وزیر ډیوډ کمرن دا منلی ده چې د هېواد د باندې د تیلو د کمپنۍ څخه ګټې پورته کړي. زیات شمیر برېټانویان په دې هم حیران دي چې د پاناما په افشا شویو سري اسنادو کې زیات شمیر بهرنۍ کمپنۍ چې د نړۍ د ځینو مشرانو دي د برېټانیا په قلمرو کې دي. د پاناما د اسنادو له مخې تقریبا 3 نیمه کمپنۍ د برېټانیا په قلمرو کې دي چې ځینې دننه په برېټانیا کې دي او ځینې نورې هم د برېټانیا د باندې د برټش ورجن آیلند په سیمو کې دي چې دغه جزیره د برېټانیا تر کنټرول لاندې دي. په یوې نوې سروې کې چې سوې اکثریتو برېټانویانو غوښتي دي چې د مالیاتو څخه تښتېدونکي کمپنۍ دي چې د برېټانیا په قلمرو کې دي تصفیه سي او پر کیمرون باندې غږ سوی دی چې د برېټانیا د باندې قلمرو دي د امکان تر حده شفافه کړي. په دې وروستیو کې د پاناما پیپرز په نامه 11 میلیونه ورې کې افشا شوې چې پکې د نړۍ د ځینو مشرانو د کاروبار او بانکي حسابونو په هکله معلومات شته. په دغو مشرانو کې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف اولادونو نومونه هم راغلي دي او د پوتین نږدې ملګرو نومونه هم شامل دي. په خپله کیمرون منلی چې د خارجي کمپنۍ څخه یې ګټه اخیستې ده. خدای هم ویلي دي چې مالیات یې پر وخت ورکړي دي او کمپنۍ د پلار وه او د تفاده سوې وه. پوتین بیا ویلي دي چې دا تورونه ردوم او دا چې د پاناما پیپرز موضوع د لویدیځ یوه توطیه ده چې غواړي روسیه کمزوره کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
دا سید خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. د افغانستان د حکومت د اداري فساد په ضد د مبارزې مسؤلین وای چې د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ د اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا به په فساد کې ککړو او ښکېلو کسانو په ضد په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. په مکړه نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې چې د کابل نه را لګلی دی.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره وای د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې عالی شورا به په دغه هیواد کې په فساد کې د ښکېلو کسانو څخه د ملاتړ کچه راکمه کړي او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د لاسوهنې مخه ونیسي. د دغه اداري رئیس او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی شورا غړی سید حسین فخری وای که څه هم دغه شورا تر اوسه په رسمي توګه کار نه دی پیل کړی خو پر وینا یې د دې شورا د جوړولو مهم هدف دا دی چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې ملي ستراتیژي تصویب کړي او په ملي کچا د اداري فساد پر وړاندې لوی برنامه برابر کړي چې له مخې به د هغو کسانو د ملاتړ او پلاوي کچا خورا راکمه شي چې په فساد کې ښکیل دي. هغه ویل زه فکر کوم د دې شورا په جوړېدو د اداري فساد په مسله کې لاسوهنه او یا په مهمو دوسیو کې د لاسوهنې کچا خورا راکمه کیږي او زه فکر کوم تر زیات بریده به د یو جدیت، قاطعیت او پرمختګ ضمانت وکړي او دا اوسنۍ او پخوانۍ ستونزې به تر زیات بریده راکم کړي. ښاغلي فخری وویل په راتلونکي کې به دا شورا په دولتي ادارو کې په ځانګړې توګه د مالیاتو، ګمرکونو او ترانسپورت په برخه کې اصلاحات رامنځته کړي او په دغو ادارو کې د چټک کار ترسره کولو لپاره الکترونیکي سیستمونه ولګوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي شورا تیرونې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ او د یو شمېر لوړ پوړو دولتي چارواکو په غړیتوب جوړه شوه. د دې شورا د رامنځته کېدو او اغیزمنتیا په اړه د چارو کارپوهان او مدني فعالان بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ټولنیز عدالت غورځنګ او د مدني ټولنې یو شمېر استازو نن په کابل کې د دې شورا له جوړېدو څخه ملاتړ اعلان کړ او د شورا له مشرتابه څخه د ټولو هغو ادارو او بنسټونو د ړنګولو غوښتنه وکړه چې په تېرو کلونو کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. د دغه غورځنګ غړي حاجي رضا یوې خبري غونډې ته وویل دا شورا باید په جدي توګه د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي او د اداري فساد له پیښو سره سیاسي او سلیقوي چلند ونه ونه کړي. هغه ویل قانون باید له قومي ژبني او سیاسي اړیکو پرته تطبیق شي، تورونه تعقیب شي او په دې برخه کې مصلحتونه جرم وپیژندل شي. د ژمنتیا، تقوا او تخصص معیارونه باید د دې بهیر په میکانیزم کې په پام کې ونیول شي او همداشان د اداري او مالي فساد ټولې هغه اړوندې دوسیې بیرته له سره وڅېړل شي چې د ښاغلي کرزي په دوره او یا د ملي یووالي حکومت په وخت کې شوي دي. خو بلخوا د افغانستان د روڼتیا د سر اداره وایي له اداري فساد سره د مبارزې نوې جوړه شوې شورا خپلواکه اداره نه ده او په دې شورا کې بې پرې کسان غړیتوب نه لري، نو دا شورا به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې اغیزمن ګامونه پورته نه کړي. د دغې ادارې د عدالت غوښتنې برخې مسؤول حبیب الله مقبل وایي که چیرې د دې شورا پر ځای یو خپلواک او باصلاحیته کمیسیون جوړ شي او پکې بې پرې او مسلکي کسانو ته غړیتوب ورکړل شي، نو په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه بریا ته ورسیږي.
یو نگرانی داده چې ډېر خلک کېدای شي چې په خپله مثلا فساد کې ښکېلي د شورا ته راشي یا د شورا د غړو سره روابط ولري، نو هغه مؤثریت د سوال لاندې راځي.
په افغانستان کې له اداري فساد سره جدي مبارزه د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د مرستو د دوام یو اصلي شرط دی. خو ښاغلی مقبل وایي له اداري فساد سره د مبارزې د شورا جوړول د افغان حکومت یو له هغو هڅو ده چې په ترڅ کې د نړیوالو مرستندویو هیوادونو مالي ملاتړ ترلاسه کولی شي او د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې به کومه مثبته اغیزه ونه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتې ده VOA پښتو.
د امریکا غږ واشنگتن ده. داسې نه ښکاري چې په افغانستان کې به د پسرلي د موسم د پای ته رسېدو نه مخکې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا پیل شي. د افغانستان د حکومت مشرانو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د هلو ځلو د ناکامۍ پړه د پاکستان په غاړه غورځولې ده. نور تفصیل د خبریال ایاز ګل په رپورټ کې واورئ چې زموږ همکار روخان نورزی تاسې ته دراوري.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان نه په طالبانو او نه هم د افغانستان په حکومت د سولې شرط منلی شي. ښاغلی عزیز وایي چې پاکستان به په دې بهیر کې د مثبت رول لوبولو ته دوام ورکړي، خو بالاخره دا د افغانستان د حکومت او طالبانو پورې اړه لري چې په داسې شرایطو او اساس موافقه وکړي چې خبرې بریالۍ شي. د ښاغلی عزیز څرګندونو ته په کتو سره داسې نه معلومیږي چې په لنډه موده کې دې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وشي او په افغانستان کې به دا پسرلی هم جګړه ادامه پیدا کړي. خبرې د دې لپاره نه کیږي چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره د مخامخ خبرو د کولو نه انکار کړی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې باور دی چې د سولې په پروسې کې د پرمختګ د نه کېدو ملامتي د دواړو هیوادونو په غاړه ده. د افغانستان سفیر دغه خبره پرون په اسلام آباد کې په هغه سیمینار کې وکړه چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز هم پکې ګډون کړی و. زاخلوال په دې کانفرنس کې وویل په افغانستان کې زیاتره خلک په دې باور لري چې طالب قمندانان د پاکستان څخه فعالیت کوي او د پاکستان امنیتي ادارې د هغوی د فعالیتونو نه خبر دي. زه فکر کوم چې د سولې په پروسې کې لوی خنډ د افغانستان او پاکستان اړیکې دي. دا خند د بیتمادی فضا ده چې موږ په یو بل باندې شک لرو. یو داسې فضا حاکمه ده چې موږ په عملی توګه د یو بل سره کار کول ته نه پرېږدي. افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د اپریل د میاشتې په پای کې به یو ځل بیا څلور اړخیزه غونډه وشي. په دغه غونډو کې د افغانستان او پاکستان علاوه امریکا او چین هم ګډون کوي او په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د خبرو اترو نظارت کوي. د افغانستان چارواکي په دې ټینګار کوي چې پاکستان په څلور اړخیزه غونډو کې ژمنه کړې وه چې د طالبانو په مشرانو به فشار اچوي چې خبرو ته حاضر شي. دوی ویلي دي چې پاکستان دا ژمنه هم کړې وه چې د هغو طالبانو په خلاف به اقدامات وکړي چې د پاکستان نه فعالیت کوي او د تشدد نه لاس نه اخلي. سرتاج عزیز ټینګار کوي چې په څلور اړخیزه خبرو کې په دې موافقه شوې وه چې په ګډه به د هغو طالبانو سره د چلند په اړه فیصله کیږي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. مونږ نشو کولی چې د افغانستان په حکومت او یا هم په افغان طالبانو سوله ومنو. دا په دې پورې اړه لري چې روغه جوړه وکړي او په داسې اصولو موافقه وکړي چې په اساس یې مذاکرات کامیاب شي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویان نفیس زکریا هم د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې دا یوازې د پاکستان وظیفه نه ده چې طالبان خبرو ته آماده کړي. خو د جمهور رئیس اشرف غنی یوه ویان دوا خان میناپال په پنجشنبې په ورځ د مشال رادیو سره په مرکې کې ویلي دي چې پاکستان خپله ژمنه نه ده پوره کړې چې هغه طالبان خبرو ته حاضر کړي چې په پاکستان کې دي. د افغانستان چارواکو په دې وروستیو وختونو کې د پاکستان په پوځ او استخباراتي ایجنسۍ یا ISI یو ځل بیا تور لګولی چې د طالبانو مرسته کوي. سرتاج عزیز بیا دغه تورونه د هغو خلکو کار بولی چې د هغه په قبل غواړي د افغانستان د سولې پروسه د خند سره مخ کی. مونږ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې کړې دي، خو مونږ البته په افغانستان کې د پاکستان په اړه د تبلیغاتو په حق لا تشویش لرو. په کانفرنس کې سرتاج عزیز هم په دې نظر و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد رامنځته کول مهمه موضوع ده. هغه وویل اسلام آباد تمه لري چې د کابل سره د مشکلاتو د حلولو لپاره همکاري ډیره شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلول بیا دا خبره هم زیاته کړه چې د پاکستاني ځواکونو عملیات په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوال ډلې په بشپړ توګه لمنځه نه دی وړي. ډیر وسلوال افراد شاته شوي دي، دا کسان بل اړخ ته یعنی افغانستان ته اوښتي دي. عزیز یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ په کرښې باندې د تک او راتګ تنظیمولو ته ضرورت شته چې د هغه په قبل دې سره به مرسته وشي چې ترورستان او نور جنایتکاران چې د دواړو هیوادونو امنیت او ثبات ته تاوان رسوي مخه ونیول شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگتن کې د مخستان 9:55 دی او دا هم زمنګ د خبرونې وروسته مطلب. په واشنگتن کې د میلینیم کارپوریشن په نوم د وی غیر دولتي امریکایي مؤسسه اجرایي رئیسه میرمن دانا هایډ وای چې د نړۍ په مخ په ودې هیوادونو کې د سیاسي استحکام او ثبات پر راوستلو کې د اقتصادي ودې په ذریعه د غربت او فقر پای ته رسول کلیدي رول لوبوي، خو په دې شرط چې لومړی که حکومتداري او د قانون حاکمیت په پام کې ونیول شي. موږ د هارورد بزنس سکول د اقتصاد پوه احمد ضیا وحدت سره غږیدلو او د هغه نظر مو معلوم کړو. پام وکړئ مرکې ته. احمد ضیا صاحب، په واشنگتن کې د میلینیم کارپوریشن په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې مشره ډانا هایډ وای چې د سیاسي استحکام او ثبات د راوستلو لپاره لازمه ده چې په منظم ډول د اقتصادي ودې په وسیله غربت او فقر لومړی پای ته ورسول شي، دغه بنیادي اصل په موجوده شرایطو کې په افغانستان کې څومره د تطبیق او عملي کېدو وړ دی؟
اصلا اقتصادی تحقیقات و پاساس بانده در ثابت شوی ده چه اقتصادی پرمختگ دیر واضح رول دارید پچاسی سبات که خصوصا در افغانستان پر فیلنی شرایطه که گورو چه اقتصادی وده کما شوی ده او زمون دیر افغانان دی چه یاو علت ده چه دی ماجرکی گی اروپایی حوادو تا بعضی پا اطرافو که چه کم افغانان دی چه مثلا غیر دولتی ارخو سرده یو دای کی گی دولت پا زد بند جنگی گی اقتصادی توان کم دی کار نشتا ده دی غواری چه یو لار ایدا کی
دی مؤسسی یوازی ده بینن ده افریقایی حواد ده پارا وسوا او څلور 50 میلیونه ډالر بودیجه غوښته ده. معلومات لري کنه لري چې افغانستان هم په دا پروژه کې شامل دی کنه؟
ما چې کوم خپل معلومات راټول کړی دي د موسسه په اړه کې د راتلونکي کال بودیجه کوشش کوي چې تر یو بلیون ډالر پورې اضافه کړي. د بعضې افریقایي وادو ته او فاینل کې بعضې مشرقي آسیایي وادو ته کومکونه وړاندې کړي دي، خو د افغانستان برخه کې چې ما کوم معلومات راټول کړل د دې درې برخو په اساس باندې ارزیابي کوي، بیا دغه نه پس کومکونه ورکوي. هغه درې برخې یو اقتصادي ازادي ده، د قانون حاکمیت او د دولت سرمایه‌ګذاري پر خپل خلکو باندې ده. د افغانستان ما چې کوم معلومات راټول کړل ومې لیدل دی په ارزیابي په اساس باندې افغانستان په دوو برخو کې کم پاتې شوی دی، یو د دولت سرمایه‌ګذاري پر خپل خلکو باندې او بل د قانون حاکمیت. افغانستان ته دا یو ډېر ښه فرصت دی چې دی دغه دوه نور برخو کې خپل سرمایه‌ګذاریان زیات کړي.
دانا هارډ وای چې لومړی باید غربت کم شي، که غربت کم نشي نو که حکومتداري په خلا کې امکان نه لري.
کوم تیوریګان چې دی په دې په اساس باندې چې دا رابطه شته دا د دوه اړخیزه ده، یعنی یو د بل نه بغیر نشي پاتې کېدلی. اقتصادي ثبات خپل ډېر مهم رول لري په دې کې چې سیاسي استحکام منځته راشي او د قانون حاکمیت منځته راشي، او په عین حال کې سیاسي استحکام او د قانون حاکمیت چې دی هغه په اقتصادي پرمختګ باندې رول لري. نو زما په ان باندې د دې زیاتره کوشش دا دی چې پروسیجر دا دی چې هغه هیوادونه چې دی یو څه کوشش کړی دی چې سیاسي استحکام او د قانون حاکمیت مراعات کړي، دې دغه صورت کې به دغه هیوادو ته کومک کوي.
د ام سی سي مؤسسې په سینګال کې تر اوسه پورې 544 میلیونه ډالر مصرف کړي دي او زیاتره پیسې د زراعت په زیربناو باندې مصرف شوي دي، د پاک اوبو په پیدا کولو باندې مصرف شوي دي او د دې قانون سره مرسته شوې. دا خو ماغه سکتورونه دي چې افغانستان هم ته ډېره سخت اړتیا لري، وجه سره چې دغه مؤسسه په افغانستان کې سرمایه ګذاري نه کوي.
دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان د دې کومکو ته ډېره اړتیا لري او ورته مساعد دی. هغه هیواد چې وکړل شي چې په درې برخو کې چې ما مخکې تل اقتصادي ازادي قانون حاکمیت او د دولت سرمایه‌ګذاري پر خپل خلکو، تاسو باید یو څه وخوځیږئ ترڅو چې موږ تاسو یو کومک درکړو. یعنې دا کومک د دې ادارې لږ فرق لري، دا هغه برخې دي چې په افغانستان ورته ډېره ښه ضرورت لري، خصوصا په دغه 2018 او 2019 کال کې او پاینال کې د قانون حاکمیت.
ویش ملکونه دي چې دوی پکې فعال دي، خو ما د افغانستان نوم په لیست کې ونه لیدو. فکر نه کوي چې وجه دا چې په افغانستان کې په اداري سطح باندې اختلاس زیات دی، بیوروکراسي ډېره زیاته پراخه شوې، دولتي ادارې ورځ په ورځ پراخېږي، پیسې ټولې په معاشاتو باندې ځي،
د همدې خاطر کومکونه نه ورته وړاندې کوي. زه خپله په دې باور مند یم چې افغانستان باید د لاندې مودې پروژو باندې کوشش وکړي تر څو چې کار پیدا کړي، مسلکي تعلیمات زیات کړي، خلک وکړه شي نوې لارې پیدا کړي. په ځای د دې چې مثلا په خپل حکومت ساحه ډېره پراخه کړي، افغانستان کوشش پیدا کړي چې د خلک اقتصادي توګه باندې پرمخ لاړ شي. اقتصادي پرمختګ لپاره هغه محیط ډېر مهم دی، او دغه محیط چې دی فقط د هیڅ حکومتداري او د سیاسي استحکام د لارې نه پرمخ راځي.
دا احمد ضیا وحدت د امریکې د باسټن په ښار کې د هارورډ د بزنس سکول اقتصاد پوه. مننه تاسو نه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس غنی د پروان په ځانمرګ برید کې د وژل شویو او ټپیانو د کورنیو له غړو سره خبرې کړې او خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. امریکا د دفاع وزیر اشکارټر وایي چې امریکا د چین په جنوب سمندرګي کې د چین د روسي اقداماتو په اړه جدي اندېښنې لري. ښاغلی کارټر چې پرون د جمعې په ورځ په نیویارک کې د آسیا پر امنیتي چارو خبرې کولې، ویل چې د آرام سمندر د سیمې هېوادونه د چین د نظامي اقداماتو په اړه اندېښنې څرګندوي. ځینې امریکایي او لویدیځ چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په لیبیا کې د ځالو په جوړولو کې ستونزې لري، سره له دې چې د تېر کال په موده کې زیات کوښښونه کړي دي، خو خبرداری ورکوي چې که چیرې داعش خپلو د مور کې شای په دې برخه کې بریالي سي. د ترکیه چارواکي وایي چې د وسلو د حکومتي کمپنۍ یو جګپوړي چارواکي روانونه هغه مالونه ولسو چې غوښتل د وسلو د تولید پلانونه پر یوې امریکایي کمپنۍ باندې خرڅ کړي چې مالکی یو ترکی دی. د ترکیه مطبوعات رپورټ ورکړی دی چې مصطفی تنویدی د ام کی ای د فابریکې مشر د پنځم به پورز د مخفي پولیسو لخوا در قری په رستوران کې ونیول شو. په بروکسل کې د پاریس په بریټ کې د لاسلرولو په تور یو بل مشکوک کس هم نیول شوی دی. د بلجیم رادیو تلویزیون ویلي دی چې د اکاس محمد ابرینی نومیږي پولیسو نیولې دي. د جمهوری او دیموکرات ګوند کاندیدانو هوسته وجود نیویارک یاله تړولې ده چې ګوند انتخابات وګټي او خپل د استازو شمیر زیات کړي تر څو د ګوند مندي وګټي. د دیموکرات ګوند 200 استازي په نیویارک لري، او د جمهوری ګوند بیا 5 استازي په نیویارک لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
نن د شنبه په ورځ په کابل کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 2 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 15 درجه ده. په هرات کې د تودوخه لوړه درجه هم 20 او ټیټه 15 ده. په فیض آباد کې د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 10 ده. په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه 0 ده. په شرنه کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 8 ده. په غزنی کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 3 ده. په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 8 ده. په زرنج کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 18 ده. په برکی برک کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 8 ده. او په میدان ښار کې نن د شنبه په ورځ د تودوخه لوړه درجه 12 او ټیټه 14 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زمونږ د هم نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسېده. په پروشیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو بیا حاضر یو. تاسو کولی شئ د خبرونه په انټرنیټ کې هم وګورئ. voanews.com. ورځ مو په خیر، خدای پامان.